نه برابر سی یاده ده چه بعد دیدی اقتصادی ارخ نلاس نیوی و سی نرنگه بعد نریوال خپلنه دې ته کار وکړه خبريالان سدل تفات دي باید به سرنوشت ونه وسیږي په خاص توګه خزینه خبريالان هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنې کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کیږي متاسفانه دغه کارونه هم بنسوي دي د کار صاحب په خزینه او باندې ډېر زیاته څنګه ده نو هله مې نغد شي نریوال لکه څنګه سي شارونه ورکی دي خبري یوازې تر شار محدود نه وي بلکې د خپل شارونو ته عملی بڼه هم ورواغوندي
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي د ژوند ډیره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي هغه وایي چې زیات کار میرمنو ته کړی دی دا چې د کار پایلې څه ډول وو کومې ستونزې ګاللې دي او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي له خپلو تجربو څخه څه وایي په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
پینزلسم د فبروری د 2003 کال و ما د کلیر میډیا گروپ سره په کار پایل وکړ دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مارسال په نوم چې دا مو د کلیر میډیا گروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي هره اونۍ به چاپیږي نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ بالاخره نوم هم ورته وټاکو صفحې هم وټاکلې مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنې د مارسال اونیزې لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه او دا مجله ځکه چې د ښځو وه وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت وروسته د دریو څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیال په توګه وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو هم ما برخه درلوده لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول د ځینو نورو خپرونو ثبت په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه حتی جمعه پنجشنبه اختر نوروز برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم او دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي تاکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوی در بیا بیراتای چه ببخشین همشیره همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کتی آقای ورگزای از صدایتان شناخت نو در دیره ما تا به جالب خواگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلک و زرونو که دیخ پراوانی زای درلوده ما تا دا افتخار زای و چه ما هغا مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تا تر ننه پورې زه خپل وجدان ډېر راحت احساسوم چې د هغه مایک له لارې ما د خپلې ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان یې درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته، ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللی او داسې نن دې وضعیت ته نوای اړ شوي.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتل یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو ته. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي. له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیان. موږ دا ستونزې ولیدلې و مګارلې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیست راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی، دغه خو که هره ورځنۍ نه دی، په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشلو، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی. په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود. چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو، هغه هم د دین امنیتي ستونزو. په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دوی واکمنۍ ختمه سوه، بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولی سي، تاسو څه ورته وایاست چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي، په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به انشاءالله رحمان چې دغه ټولې ترخې خاطرې ختمیږي او بیا به هغه ډګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیره بیا د ژورنالیزم په ډګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کېږي. به زه پوهېږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډېری خویندې ژورنالیستانې د هېواد څخه وتلې دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره دي، تر دې چې موږ شاهدان دي دو چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سوې. په داسې یو حالت کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نورو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خودسه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولای شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
آغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان ما.
درمنو دوستانو، طالبانو لخپلی واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هنتون د دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولي ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې، خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسه معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا د سرحد د تورو لړو پلټون کیا ما وساره خلګ ورو ورو ما و پلټه خلګ ورو ورو ولدا چې زړه می مات دی ذهن مات او واک می مات دی زل څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم زل څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم ما و پلټه خو مگر ګوره زما په خپل سادګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته دا د وینې لاس می تش لمن تشه سادر تش دی چې اوږې نه را زړیږي هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې بس هماغه می په جیب کې را سره ده نور شای هیڅ را سره نشته پلټون کیا لاس می پرېږده چې روان یم لمر خوبینه چې جړ شوی خدای خبر چې به می چیرته بیا په کوم لړو شپش نو ګران تکل صاحب زه کمال الدین مستان نومیږم زما هم په یو لړه کې شپه ده بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازمه دي نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي
جالبه وه شاعرانه معرفي وه مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست زما اټکل سم دی
بالکل بالکل همدغه حالت ده په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي خو زه اوس سپینګیرې څه وایم زه وایم چې نه ادبیات بیل دي سیاست یو بیل شی ده نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکړم ژوند همداغسې ده خپل چا خبره پړاوونه طی کوي نو بس شاعران ژوند همدغسې دي
مستان صاحب تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل پخپله یو سیاسي عمل نه دی
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبرې دیدو د لاس وسیله سوي یو زموږ ورسره مداخله نشته موږ خو خپل حالت کو خپل ژوند کو خو دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راووزو او همدغه سره دی چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو دا چې دوی دا خبرې سیاست ور داخلوي دا نو بیا د دوی کار د قدرمن تکل صاحب زه په دې عقیده نه یم یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري ځانته برخې لري نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوی کور نوی ژوند نومیږي هلته هم ما ډېر کار وکړو ډېره موده پکې وم یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل نو بس اوس نو تقاعد هم وکړه را دولتي چارونه را بیل سولو ذاتي زه یم او بیکاري کله هغه په ما زور سي کله زه په هغه زور سم خو بیکاري ته وخت نه ورکوم هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به دې یو شی ولیکم
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوي تازه اوس همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوي؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب آثار دي او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي. خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه به غاله چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده، په هغه باندې کار کوم. اوږد ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم. همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې دا قلم راواخلې ویلې که چې جیمزار جان او زنا جان او زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي. وروسته شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي. وروسته له هغه نه بیا ګورو چې یو شعر ته جوړ شوی دی او شعر یې لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پېښې جریانات پېښېږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ورباندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یوه حادثه لیدل، یوه حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضي هم چې ډېره ده. په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سر ته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. ماته چې په ذهن کې مې هر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. هماغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی ده. زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه وای چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله. او امداس نور مجمن پاکستان چې اوس ټول نومونه امداسه په رانه هیر دي. خو په فارسی کې مې دوه مجمع چاپ شوی دي چې در انجماد فریاد نومیږي، بلې از هیچ تا همیشه نومیږي. نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسی ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یوه 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 یو څرک غوندې، یوه رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي، دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه. دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چا کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نورو باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکام واقع سي چې بیا ډېره موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم یا کومه اصطلاح ګورم یا کوم فارسي خبره واژه ګورم یا په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما یې تاثیر وکړه، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ورباندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بېرته خپل حالت ته راځي هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبکه هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دی هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله اند ځمکې تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم. لوس لغړوم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لګ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې قتل می دومره ووړم چې خپل موټی کې می ورک شوم چې قتل می دی یو وچ او یو بې وسه ترانیش لیدلی بند یم څوک می ناوري څوک می ناوري هر یو بند می د لیمو په چیغو بار دی مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګرانې راشه ته می واوره بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرښې لګومه پکې نوې نوې کرښې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې رالوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب
ډېره لا دا له تقدیر سره جنگ دی او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپله په لاس کې اخیستل او د برخلیک د کرښو کاګل داسې یو پیغام یې درلوده. مستان صاحب ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فرمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونشي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونشي، د هغه په عروض باندې بلد نه وي، آزاد شعر ته لاسرسی نه سي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم سته، مقفه شعرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ سوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه راسره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه راسره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبي نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر پخپل ټاټوبي کې اوسیږي په هغه وخت کې ښه لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مځکې د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمي انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیونارډو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به ورکړه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړه، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه سی او شاید چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه سی ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیورسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هماغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم یې درلود، د چا خبره زړه پورې قصر یې درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په هماغه طلایي میز باندې به د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. نو دا د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاثیر ده چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالت به په تصویر کم که ځان رانه ورک سوی ده. هم دغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سره دې لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې، د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅکله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یوه ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله له خپله مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شمدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما.
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یوه دکلمه پای ته ورسوو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لنډ، چې ډېر هم وخت مون نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زموږ اوریدونکي به یې هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را به دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، له تاسو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله او راغلی لاوریدونکو سره خبرې وکړې.
منورا ټول یاران دتللی دی بیګا مې ستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا